درنو دوستانو ستړي مو شي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د 10 بجو په دې خبرونه کې موږ د ازادي رادیوي مجله خبرو، خو مخکې تر هغې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په دوحه کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د افغانستان حکومت د تلینې 28 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په نوم یاده کړه، او د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دو انتحاري حملو کې د نوموړي 12 وسلوال وشل شوي. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډیا د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر نامعلومې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره مشوره وکړي د سولې په خبرو کې لنډ ځنډ راغلی. نوموړي تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په ورځ چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام هوایي اډه د وروستي برید له کبله خپله غوسه څرګنده کړه چې پکې دوه کسان ووژل شول او لسګونه نور ملکیان ټپیان شول. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځان خبر تایید کړی، خدای نه دی ویلي چې ګوندې په باګرام کې وروستی برید چې مسؤلیت یې د ډلې پر غاړه اخیستی و د دې خبرو د ځنډ سبب شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین بیا پر خپل ټویټر لیکلی چې د پنجشنبې په مازیګر د ملا برادر اخوند په مشرۍ طالب مرکچی پلاوي څو تنو غړو له خلیلزاد سره کتلي، او په دې موافقه شوي چې له څو ورځو وقفې وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلی شاین په خبرو کې د ځنډ دلیل نه دی روښانه کړی، خو د خبرو فضایي خاو مثبت ولې. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم له طالبانو سره د زلمي خلیلزاد د خبرو بهیر له 9 پړاو مذاکراتو وروسته د امریکا ولسمشر ټرمپ له دې کبله لغوه کړ چې طالبانو په کابل کې په یو برید کې یو امریکایي او 12 افغانان وشل. په عین حال کې پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د طالبانو د سیاسي او نظامي لورو ترمنځ د سولې او جګړې پر مسله ژور اختلاف موجود دی، او په همدې خاطر افغان حکومت د یو میاشتنی وربند غوښتنه کړې څو طالبان ثابته کړي چې په خپلو کې همغږي لري. د افغانستان حکومت د تلینې 28 نیټه رسمن د ازبکي ژبې د ملي ورځې په توګه نومولې. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویلي ولسمشر غني پرون له یو شمېر ازبک فرهنګیانو او د فرهنګي او ټولنیزو بنسټونو له مشرانو سره په کتنه کې په کلیس کې د دې ورځې د نومولو او د ازبکي او ترکمني ژبو د مرکز د پرانیستو وړاندیز منظور کړ. د زنانې راهي ابریشم د فرهنګي مرکز مشر فوزي آرال حبیبي چې په پرونۍ غونډه کې حاضر و ازادي رادیو ته وویل
پیشنهاد اولی 29 میزان را به عنوان روز ملی.
فوزیا وایی لومړی وړاندیز د هیواد په کلیس کې د تلی 28 د ازبکي ژبې د ورځې نومول، او دوهم وړاندیز په کابل کې د ازبکي او ترکمني ژبې د یو مرکز پرانستل د ولسمشر لخوا منظور شو. د سالنګ لویه لاره د درنو واورو د ورېدو له کبله د لویو باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې اجرایه مدیر سمیع الله ولیزاده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې له 4 شنبې ورځې راهیسې په سالنګ کې د درنو واورو ورخت او ورسره یو وخت سخت طوفان پیل شوی، او پر دې لاره د موټرو د ګڼې ګوڼې او د خطر د له منځه وړلو په خاطر د ادارې پتیلې چې په لاره به درنو باروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکړي. دا ریپورټونه لمخې په سالنګ کې د پنځشنبې تر شپې د 25 او 1.5 سانتي متر ترمنځ واوره پرته ده. د سالنګ د مراقبت او څارنې د ادارې مشر له نور موټر چلوونکو هم غوښتي چې پر دې لاره د تګ راتګ پر مهال دې له چینونو او نورو ژمنیو وسایلو کار واخلي. د افغانستان د مالی وزارت د تیر کال په مقایسه په سږني مالی کال کې د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي وایي چې 1492 کال د جدي مرغومي په لومړۍ نیټه د تیر مالي کال لپاره تر اوسه د مخکيني مالي کال په پرتله د هیواد په عوایدو کې شاوخوا 30 میلیارد افغاني زیاتوالی راغلی. خپل مسجدي د ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې عوایدو د سرچینو په اړه ویل
یو د ګمرکاتو محصول دی، دویم د خلکو په تجارتي معاملاتو باندې مستقیمه مالیه ده، او دریم هم د حکومت د خدماتو په وړاندې کومه فیسونه چې ادارات راټولوي، او د دې ترڅنګ ځینې ادارات لکه دولتي بانکونه چې د خپلو سرمایو باندې دوی کاروبار کوي د هغه مفاد دی.
نړیوال بانک تیره اونۍ په یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حکومت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه لوړه شوې. په رپورټ کې یادونه شوې چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 3.15 په داسې حال کې چې اندازه اوس په 3.15 ته لوړه شوې ده. د عراق د شیعه مشر مقتدا صدر پر یوې قرارګاه په دوو انتحاري حملو کې د نوموړي 11 وسلوال وژل شوي. د عراق پوست په یوه خبر پاڼه کې چې تېره شپه خپره شوه ویلي چې لومړۍ حمله د سمارا ښار په 3 کیلومترۍ کې سورسار سمندرګي ته نږدې په هغه سیمه کې وشوه چې د اوږدې مودې لپاره د سنی جهادي ډلې د داعش مرکز پکې و. د عراق پوځ وایي په دې انتحاري حمله کې د مقتدا صدر 8 تنه وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د عراق د پوځ خبر پاڼه وایي چې دوهم برید هم تیر ماښام ناوخته د لومړي برید په ځای کې وشو چې د مقتدا صدر د وسلوالې ډلې 4 کسان پکې وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشر اعلان کړی چې د دې هیواد د پلازمینې ترابلس د نیولو لپاره به پرې کنده جګړه پیل کړي. ترابلس اوس مهال د هغه حکومت په لاس کې دی چې نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندلې، خو جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې راولي. خلیفه هفتر په 13 اپریل میاشت کې خپل ځواکونه د ترابلس د نیولو لپاره چمتو کړل، خو یوازې خارې محاصره کړ او په دې ونه توانېده چې د فایز السراج په مشرۍ د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت نسکور کړي. د هغه مهال په جګړو کې شاوخوا 1000 کسان چې اکثره یې جنګیالي ووژل شول. هفتر له اپریل وروسته 2 ځلې اعلان وکړ چې د ترابلس د نیولو په مقصد پوځي عملیات پیلوي، خو هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. لیبیا له 2015 کال راهیسې د دوو حکومتونو ترمنځ ویشل شوی چې یو یې د هیواد په ختیځ او بل په لویدیځ کې دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا له ملي پوځ سره روسیا، فرانسه، مصر، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او یو شمیر عربي هیوادونه مرسته کوي، خو ترکیه، قطر او ایټالیا د سراج د حکومت ملاتړ دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم کتلی شي. لکه مخکې مو چې وویل، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو. د خبرونې لومړنی ریپورټ راخلو. په دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې په باګرام هوایي اډه د دې ډلې د وروستي برید له کبله یو وار بیا تر ناڅرګندې مودې پورې ځنډېدلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي طالبان باید وښیي چې د سولې لپاره د افغانانو غوښتنې ته ځواب ویلی شي، او د دې لپاره چې طالبان پر دې مهمه موضوع له خپل مشرتابه سره سلا مشوره وکړي، د سولې په خبرو کې وقفه راولي. خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر زیاته کړې چې د پنځشنبه په ورځ یې چې کله له طالبانو سره په دوحه کې وکتل، هغوی ته یې پر باګرام د وروستي برید له کبله خپله ناخوښي څرګنده کړه چې پکې 2 کسان دغه برید کې وژل شوي وو او لسګونه نور ملکیان ټپیان شوي وو. طالب لوري هم په روانو مذاکراتو کې د ځنډ خبره تایید کړې، خو دا چې د علت په اړه یې څه ویلي کنه، د طالب لوري عکس العمل به د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ساحل شاهین تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې وویل چې د طالبانو او امریکایي مرکچیانو ترمنځ د 9 پړاو خبرې تر نامعلوم وخت ځنډېدلې دي. ښاغلی شاهین ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی پرون پنځشنبه د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو له استازو سره وکتل. ښاغلی شاهین لیکي چې د خبرو فضا مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې له 2 ورځې وقفې وروسته به بیا خپلو خبرو ته دوام ورکوي. د قطر په خبرو کې د ځان راپور داسې مهال ورکول کیږي چې طالبانو په باګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر لوی اډه د چهارشنبه ورځې د حمله مسؤلیت ومنه. تیر ځل په دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اتم پړاو خبرې روانې وې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کابل کې د طالبانو په موټر بم برید کې د یو امریکایي پوځي او 1100 نورو کسانو له وژل کېدو وروسته دا خبرې له خپلې خوا لغوه کړې. ښاغلی شاهین په خپل پرونی بیان کې په خبرو کې د ځنډ علت نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یو شمیر رسنیو په دې خبرو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د اختلافونو خبر ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د سولې او جګړې په مسله کې د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ ژور اختلافونه شته. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل دا روښانه نه ده چې د جګړې د ډګر طالبان به د سولې په مسله کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي مرکچیانو پریکړې ومني که نه. ښاغلی حقمل وای د همدې اختلافونو له کبله افغان حکومت د یو میاشتني اوربند وړاندیز کړی څو دا خبره واضح شي چې آیا سیاسي طالبان پر جنگي طالبانو کنټرول لري که نه. د سیاسي چارو شنونکی نظیم سمون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د ملي امنیت د شورا اندېښنه پر ځای بولي.
قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مذاکرات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي.
د طالبانو د قطر د دفتر ویان د ازادۍ رادیو د پښتنې ته چې آیا د بګرام پر اډې د طالبانو برید به د دوهې په خبرو کې د ځنډ علت وي تر اوسه ځواب نه دی ویلی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان فکر کوي چې د طالبانو د سیاسي او پوځي کړیو ترمنځ د نظر بېلوالی کولی شي چې د سولې د مذاکراتو پر نتیجو هم باور کمزوری کړي. نظیم سمون د ملي امنیت د شورا هغه اندېښنه پر ځای بولي چې وایي د سولې په اړه طالبان واحد نظر نه لري. له ښاغلي سمون سره فریبا ظاهر ملکه کړي.
د شقاق یا دغه تحصیلتیا رامنځته شوې ده او که چیرې رسیدګي خپله طالبان په خپل منځ کې دغه مسایل حل نه کړي، نو ممکن دا نه یوازې د طالبانو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم چې موږ فکر کوو چې تحصیلتي حل یوه طریقه شته، دغه طریقه هم بالاخره بنده شي او روسیه هم طالبان ته جګړې باندې تاکید وکړي. ولې یو خبره باید یادونه وکړو چې د طالبانو ترمنځ ځینې استخباراتي عناصر، البته د قطر کې چې کوم کسان دي په سیاسي لیول باندې هغوی دا مذاکرات مختدي دي، هغوی نظر له هغو نه چې په کوټه شورا کې دي، میرانشاه شورا ده او پېښور شورا ده، له هغوی سره ډېر تفاوت لري، ځکه چې هغه ډلې چې دي عملا په جګړه کې ښکېلې دي او د بهرنیو استخباراتو تر مستقیم فشار لاندې دي. نو دغه اندېښنه له پخوا هم موجوده وه، ځکه دا طالبان هم چې د اوربند ته غاړه نه ږدي، یوازینۍ علت دا ده چې طالبان فکر کوي که چېرې دوی د اوربند خواته لاړ شي نو ممکن دغه ډلې چې دوی فکر کوي د دوی تر تابعیت یا امر لاندې نه دي، دغه ډلې بیا داسې د اوربند په وخت کې داسې عمل ترسره کړي چې د سولې پروسه تر
بله. اوس چې دغه تاوتریخوالی دوام لري او هلته د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلی دی چې دوی به له امریکا سره تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي، دا ډول څرګندونې په قطر کې د سولې پر مذاکراتو باندې څونه اغېز کولی سي؟
بالکل، د طالبانو لکه مخکې چې یادونه وکړه، هغه ډله چې دوی مطلق د امریکایانو وصل غواړي او داسې یو احساس ورته پیدا شوی چې دوی مثلا جګړه ګټلې ده او دوی باید خپل حساب هغه فاتحانه پلان شي او واک قدرت هسته دوی حاضر نه دي چې له افغاني لوري سره هم د حکومت سره هم مذاکرات وکړي. نو دغه لوری د چالش یا مشکل کېدونکی ده په مذاکراتو کې، ولې دا هغه څه دي چې مخکې له مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي رهبرۍ د دوی ډاډ ورکړی وه امریکایانو ته، هغوی ویلي چې طالبان یو لاس دي او ملاحی مسئلہ دی کا صلاحیت ور کړی چې هر پرې کړې شي نو هغه به غي په اخر عمل کیږي. دا ولی هم دغه په نیخه چې وشو او د دینه ورسته دوه ساعت طالبانو په دی باندې خبر دی، نو خو د دوه ساعت ورسته د دې اعلان خبره کړې چې دې په پروګرام هوی د اگر باندې په نظامی مرکز باندې پرې کړی دا او دا مسئله دی. یعنی دا هم هغه څه چې ښکاري چې طالبان ترمنځ دوه ساعت ممکن د طالب رهبرانو ترمنځ یې باندې جنجال دی، پښتنه براوانو چې څنګه دا مسؤلیت وخت یو قوانین خپله بالاخره دې اعلان خبره کړه. نو دا راځي چې یعنی ښکاري له شواهد نه ښکاري او د دینه مخکې ما چې په خپل خبرو کې اډونه او کړه داسې راپورونه وو چې د ملاحظه بسلا د ډلې ځینې استازو له افغانو مستقادو سره په دوبۍ کې لکړې واغوې خپل نارضایتي خودلې والې روان دي. دا هغوی فکر کوي چې دوی د قطر د سولې په پروسه کې حاشیې ته سوي دي او ملا برادر هر څه انحصار کړي دي. نو دا هغه څه دي چې د طالبان خو یوه ډله نه ده، د شک پرته د میرانشاه شورا ده، د کوټه شورا ده، د پېښور شورا ده، تر ټولو خطرناک افغاني شبکه ده چې هغه تقریبا د سیاسي ډله ده چې تیری شي د خطر